السلام علیکم او سهار مو پخیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې او د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په پیل کې د نور ورځو غونډې نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله خبريږي. نن دوشنبه ده، د تلی میزان 15 د اکتوبر میاشتې 8. په افغانستان کې د برېټانیا سفیر وایي چې هیواد یې له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي څو د یقیني کړي چې له مداخلې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکوي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو جزئیات اړه. افغان طالبان وایي چې د یولسو طالبانو د ازادۍ په بدل کې درې برمته سوي هندي انجینران خوشي کړي دي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي صبغت احمدي د بهرنیو چارو وزارت د ویان په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. د ایران تسنیم خبري اژانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انسټاګرام یوه مشهوره څیره نیولې ده. افغان طالبان وایي چې د یولسو طالبانو د ازادۍ په بدل کې درې برمته سوي هندي انجینران خوشي کړي دي. دوی په خبره په دوه خوشحسو طالبانو کې د دوی ځینې مهم غړي هم شامل دي. د طالبانو دوه مسؤلانو پرون ازادي راډیو ته ویلي چې دغه تبادله پرون وسوه، خو دوی د دې تبادلې د ځای په اړه څه ونه ویل. د طالبانو دغو مسؤلانو د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشول په شرط دا خبرې کړې دي. دوی نه دی ویلي چې دغه طالبان له افغان چارواکو سره بندیان وو که په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره. د افغانستان یا هندوستان چارواکو سمدلاسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په بغلان ولایت کې وطن هندي انجینران چې د برېښنا په یوه پروژه کې کار کاوه د 2013 نه د کال په مې میاشت کې وتښتول سول. د هغې تښتونې مسؤولیت چا نه منلی. له هغې ډلې یو برمته سوی انجینیر خوشې کړی سو، خو د نورو د برخلیک په اړه معلومات نه وو. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي صبغت احمدي د بهرنیو چارو وزارت د ویان په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. دغه ریاست تېره شپه د احمدي د لرې کېدو په تړاو په یو اعلامیه کې ویلي، په دې وخت کې انتصابونه او برطرفۍ کېداسې له انتخاباتو سره ارتباط ولري. په اعلامیه کې ویل سوي چې صبغت احمدي د سولې د پروسې په ملاتړ د بهرنیو چارو وزارت موقف بیان کړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست پرون ماپښین په اعلامیه کې وویل چې احمدي په رسنیو کې د غیر مسؤلانه څرګندونو په خاطر له دندې لرې کړای سوی دی. صبغت احمدي په وروستیو کې پاکستان ته د طالبانو د هیات تر سفر وروسته په خپل ټویټر کې لیکلي، د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د زمینی برابرېدو لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د هڅو هرکلی کوي. وروسته د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر کې ولیکل چې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د کتنې په اړه د بهرنیو چارو وزارت د ویان وروستۍ څرګندونې د هغه شخصي نظر دی او د حکومت لیدلوري نه څرګندوي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د شهدا او بهارک ولسوالیو لپاره د طالبانو تش په نوم پوځي مسؤلان وژل سوي دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د شهدا ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول مولوي محمد داود خالد او د بهارک ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول برکت الله ارشد په هوایي حمله کې وژل سوي دي. د اعلامیې په حواله د افغانستان هوایي ځواک د طالبانو دغه دوه پوځي مسؤولان په بلې ولسوالۍ وردوج کې په نښه کړي دي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ په نوم سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. په دغو شل اوره سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د غوړیو او نورو ځوانو لوبغاړو په شمول شپږ ټیمونه له یو بل سره مخامخ کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د نننۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
نن د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د افغانستان شپږیزه کرکټ لیګ سیالۍ رسما پیلېږي چې لومړۍ لوبه به نن سهار د کابل او د بند امیر لوبډلو ترمنځ پیل شي. دا ویلو ده چې یادې لوبې به د افغانستان د ملي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرې شي.
شپږیزه کرکټ لیګ به د تلی میزان تر شپږویشتمې دوام کوي. په دغو مسابقو کې د کرکټ د ملي ټیم مشهوره لوبغاړي راشد خان، محمد نبی، اصغر افغان، ګلبدین نایب، شاپور زدران او شفیق الله شفق د شپږو ټیمونو کیپټنان ټاکل سوي دي. د ایران تسنیم خبري اژانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انسټاګرام مشهوره څیره نیولې ده. هغه په دې مشهوره وه چې د فلمي لوبغاړي انجلینا جولی غوندې د ښکاره کېدو لپاره یې خپله څیره د پلاستیکي جراحي په مرسته ډېره بدله کړې ده. تسنیم اژانس پرون وخت خبر ورکړی چې د ټولنیزې شبکې انسټاګرام دغه پیژندل سوې څیره چې په سهار تبر مشهوره وه، مقدساتو ته د سپکاوي، تاوتریخوالي ته د لمن وهلو او فساد ته د ځوانانو د هڅولو په شمول د جرمونو په تور نیول سوی ده. د هغې د انسټاګرام حساب ډیلیټ کړای سوی دی. تبر چې 22 کلنه ده تیر کال وروسته له هغې په نړیواله سطحه د خبرونو په سرلیکونو کې نوم راغی چې د خپلې څیرې داسې عکسونه خپاره کړل چې د پلاستیکي جراحي په مرسته یې ډیره بدله کړې وه. داسې ویل کېږي چې تبر 500 وارې د خپلې څیرې پلاستیکي جراحي کړې ده. په امریکا کې دوه افشا کوونکي چې وایي د اوکراین له ولسمشر سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د معاملې په اړه د لومړي لاس معلومات ورسره دي د استخباراتي ادارو له داخلي څارونکو سره خبرې کړې دي. دا خبره د اول افشا کوونکي مدافع وکیل کړې ده. اول افشا کوونکي تیره میاشت رسمي شکایت وکړ چې هغه شکایت د ولسمشر ټرمپ پر خلاف د استیضاح لپاره د څېړنې سبب سو. مدافع وکیل مارک زید پرون ای بی سی نیوز ټلویزیون ته وویل دویم تن هم استخباراتي مامور دی چې څارنوال ورسره مرکه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د زید خبري راخیستې چې ویلي دي له دویم افشا کوونکي سره د لومړي لاس داسې معلومات شته چې د اصلي یا لومړي افشا کوونکي ادعا پخوي. اصلي افشا کوونکي ادعا کړې چې ولسمشر ټرمپ له خپل قدرت څخه په استفاده د 2020 نه د کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له یو بهرني هیواد څخه د مداخله غوښتنه کړې ده. دا تورونه د هغې ټلیفوني مکالمې په اړه دی چې ولسمشر ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره د جولای پر 15 نیټه وکړې وه. ولسمشر ټرمپ په وار وار دغه تور رد کړی دی. د کاسوو په پرونیو تر وخت مخکې انتخاباتو کې د اپوزیسون دوه عمده ګوندونه تر واکمن ګوند مخکې سوي دي. پر ځایي وخت د شپې تر 11:00 او 14:00 پورې د 80% شمېرل سوو رایو له مخې د کاسوو ډیموکراتیک واکمن ګوند چې له یوې لسیزې یې پر پالیسیو واکمني کوله په سولو کې یوازې 22 رایې ګټلې دي، خو کیڼ اړخي ملت پال ګوند وی تی وینډوسي په سولو کې 26 او ښي اړخي د کاسوو ډیموکراتیک ګوند یا ایل ډی کی په سولو کې 25 رای خپلې کړې دي. تمه کېږي د اپوزیسون دغه دوه عمده ګوندونه یو ائتلافي حکومت تشکیل کړي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد د انتخاباتي کمیسیونونو غواړي له مداخلې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکړي. یو څارونکی بنسټ وایي
شفافیت دې مهم ده، ځکه چې کمیسیون ته وینا او سپارښتنه همیشه دا وه چې دوی باید د باور جوړولو لپاره ډېر کار وکړي.
په هلمند کې د ځینو ولسوالیو رایې د درغلي په شک څېړل کېږي، خو د دغو ولسوالیو اوسېدونکو مظاهره کړې.
نو موږ مظاهره کوو، موږ خپل ځغ پورته کوو، موږ خپل حق غواړو، موږ خپل د حق څخه دفاع کوو.
موږ د دوی دا دریځ په هیڅ صورت نه منو.
په بهرنی موضوعات کوری چې پیراخ کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر تر 100 واوښت. د ژوند پر انګونه کې د نورستان و اوسیدونکو سره خبرې شوې.
زیاته فورم جواره چارمغز کړم وین وګړواله راته پیدا شوې.
تر اونې وبجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونه د سر موضوع راخلو. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي څو د یقیني کړي چې له مداخله پرته خپل کارونه ته دوام ورکوي. الیسن بلیک ویلي بریتانیا د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو ملاتړ کوي. میرمن بلیک پرون په افغانستان کې د ناټو له ملکی استازي نیکولاس کیس سره یو ځای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وایي چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د دوی د کار شفافیت تضمینوي. صفی الله ستنگزی په دې اړه راپور برابر کړی دی.
په افغانستان کې د ناټو سازمان ملکی استازي نیکولاس کی د یکشمې پورس په کابل کې د بریتانیا د سفیر الیسن بلیک په ملتیا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلی و او د رایو د شمیرنې او جدول بندۍ پروسه یې لنږدې وکتله. په کابل کې د بریتانیا سفارت په یوه اعلامیه کې لیکلي چې ښاغلي نیکولاس کی او الیسن بلیک دواړو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ستایلی چې خپلواکي یې ساتلې او لا یې ټینګار پرې کړی چې تر وروستي ممکنه بریده د شفافیت یقیني کړي. دوی له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو او خلکو غوښتي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ او وروستۍ نتیجې لپاره دی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان ته په تمه اوسي. د بریتانیا سفیر الیسن بلیک ویلي هیواد د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیونو ملاتړ کوي او ټینګار یې دی چې د دوی کارونه له لاسوهنو خوندي پاتې وي. ناټو د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسراوي لپاره له امنیتي ارګانونو سره د روزنې او مشورې همکاري کړې او هم یې په تخنیکي چارو کې د همکاریو ژمنه ورکړې وه. بریتانیا هم د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له ترسراوي سره نږدې لس میلیون ډالره مرسته کړې. د ټاکنو له ټول ټال نږدې یو نیم سل میلیون ډالره بودیجې نه د 950 میلیون ډالرو مرسته نړیوالې ټولنې کړې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوی له کارونو د نړیوالې ټولنې ملاتړ د ټاکنو د پروسې شفافیت او د راتلونکي منتخب حکومت لپاره ډیر ارزښت لري. د دغه کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
نمائنده
ملکی یا سفیر ملکی ناتو از بخشای مختلف د انګلستان سفیر او د ناتو ملکی استازی دواړو د ټاکنو خپلواک کمیسیون له بیلابیلو برخو لیدنه وکړه او څارلې. دوی د ټاکنو له پروسې او پراتونکو کې د نتایجو له اعلان هرکلی وکړ او د میزان شپږمې ولسمشري ټاکنې تیرو انتخاباتو ته په کتو یو له ښو ټاکنو یاد کړه. هم په مالی او هم په تخنیکی چارو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ او ډاډ ورکول ډیر مهم او حیاتي دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د څارنې لپاره کورنیو او بهرنیو ادارو او سازمانونو څه باندې یو لک څارونکي ګمارلي وو. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو له روڼتیا د نړیوالې ټولنې ملاتړ د کاندیدانو لخوا د دې پروسې د ننګولو په مخنیوي کې هم مهم رول لوبولای شي.
څومره چې نړیوال شریکان د افغانستان د دغه پروسې په اړه باندې خپل مثبت نظر همدارنګه د دقت غوښتونکي شي، همغه اندازه د دې شفافیت مشروعیت باندې همدارنګه د مسؤلینو په چلند باندې ډېر تاثیر کوي. شفافیت ډېر مهم ده، ځکه چې کمیسیون ته وینا او سپارښتنه همیشه دا وه چې دوی باید د باور جوړولو لپاره ډېر کار وکړي تر څو کاندیدان سیاسي ګوندونه دوی خواینه خواسته په یو مرحله کې د شک او تردید په اساس باندې پروسه چلند نه کړي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه وشوه چې پکې د لومړنیو شمیرو له مخې 2,600,000 کسانو رایه ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوس د غورایو په پروسس بوخت دی او ژمنه یې کړې چې د میزان په 28مه به لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
ومنل چې په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد یې انتخاباتي کمیسیونونو غواړي څو د یقیني کړي چې له مداخلې پرته خپلو چارو ته دوام ورکوي. په هلمند کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ځینو ولسوالیو رایې قرنطین کړي دي. دغه کمیسیون مسؤلان وایي چې له دغو ولسوالیو څخه ډیر شکایتونه ثبت شوي، ځکه نو یې په اړه څېړنه کوي. د قرنطین سویو سیمو اوسیدونکو د ټاکنیزو شکایتونو د دفتر مخې ته پرون اعتراض کړی دی. الیاس دایی او په دې اړه نور جزئیات.
د ولسمشرۍ ټاکنې د روانې میاشتې پر شپږمه نیټه وسوې چې د رایو د شمیر، د رایې اچونې پر مهال د احتمالي تقلب او ځینو نورو اساسو مسایلو په اړه د ټاکنو اړوند دواړو کمیسیونونو سخت بوخت دي چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر ورځې پورې خپل کارونه بشپړ کړي.
موږ د ښاغلي محمد رضا اميري هغه پریکړه غندو چې بې له ثبوت څخه زموږ د دوو ولسوالیو رایې قرنطین کړي.
د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون مخې ته په لسګونه کسان راټول شوي دي، وایي په ډیرو خرابو شرایطو کې راوتلي دي، رای ورکړی ده او د دوی د رایو قرنطین ورته د منلو وړ نه دي. د دوی ګڼ شمېرې ښځې دي چې رای اچول خپل حق بولي او غوښتنه کوي چې د دوی دغه حق ته احترام وشي.
غواړي چې د هلمند په سختو شرایطو کې رای ورکړي دي، غواړي خپل حق ترلاسه کړي. نو دا رای چې باطل شي زموږ حق تر پښو لاندې کېږي، موږ خپل حق غواړو. موږ خپل رای استعمال کړی دي چې د هلمند ولایت کې موږ خپل رای ناوانه استراج او د ولسوالۍ نو موږ مظاهره کوو، موږ خپل ځغ پورته کوو، موږ خپل حق غواړو، موږ خپل د حق څخه دفاع کوو.
موږ د دوی دا دریځ په هیڅ صورت نه منو.
په هلمند کې که څه هم ډیر خلک د رایې اچونې بهیر ته راونه وتل، خو د ټاکنیزو شکایتونو د ساحوي کمیسیون مسؤلین وایي د پراخه تقلب او غیر قانوني رایو په شک یې د ناوې، نهر سراج او ګرمسیر ولسوالیو د ډیرو مرکزونو رایې قرنطین کړي دي. د دې دفتر مسؤل محمد شریف آریان ازادي راډیو ته وویل د قرنطین شویو رایو په اړه پلټنې پیل کړې دي.
نه باطل خبره ده، نه بې اعتبار خبره ده، صرف د سیرانو لپاره قرنطین موضوع چې ده د سیرانو لپاره ده او موږ غواړو صرف یو چک کوو چې دې مرکزونه کې څه خبره ده، تخلف پاکستان نشته، داسې عادي غوندې سیران ده، بس نور خبره نشته.
د رایو لومړنۍ شمېرې ښیي چې په هلمند کې د 400,000 سټیکر سو تذکرو سره سره تر 100,000 لږ ډیرو کسانو په ولسمشرۍ ټاکنو کې برخه اخیستې ده. ویل کېږي اکثره هغه سیمې چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ډیرو خلکو رای استعمال کړي دي همدا درې ولسوالۍ دي چې رای یې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا قرنطین شوي دي. ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد تکل ته وایي چې د افغانستان په اړه د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې څرغلی دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرو ته کتنه کړې. د دې مطلب سرلیک دی: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره ګوري. ورځپاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د خلیلزاد کتنې ته اشاره کوي او لیکي که څه هم طالبانو د اسلام آباد د غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې دوه استازي چې د دې خبرو د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه یې افشا شي، د جزئیاتو له ورکولو پرته تاییدوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره یې کتلي دي. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي که د سولې خبرې بیا پیل شي، روښانه نه ده چې آیا دواړه لوري به هغه څه چې دوی مخکې موافقه پرې کړې وه خو اعلان شوې نه وه بیا پرانیزي، او که به د هغې موافقې د اعلان لپاره د عملي امکاناتو په رامنځته کولو تمرکز وکړي چې افغان حکومت مخالفت ورسره کړی و. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په پاکستان کې د طالبانو له استازو سره د خلیلزاد کتنې یو شمیر افغان چارواکي په غوسه کړي، ځکه طالبانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه وکړه. نیویارک ټایمز د مطلب په وروستۍ برخه کې د افغان ولسمشر د ویان صدیق صدیقي هغه څرګندونې نقل کړي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي له رسېدو سمدستي وروسته یې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکلې. ښاغلي صدیقي لیکلي وو چې که د سولې بهیر د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت نه وي، نو هیڅ پرمختګ به پکې ونه شي. د نړیوال بحران ډلې هم په خپله خپرونه کې په یو مطلب کې چې سرلیک دی د افغانستان د سولې د خبرو بیا پیل، په اسلام آباد کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد خبرو ته اشاره کړې او لیکي د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا له طالبانو سره د خبرو لغوه کېدو د افغانستان لپاره د امریکا پالیسي ورانه کړه. خبرونه لیکي چې امریکا د دې اقدام په وسیله د لومړي ځل لپاره د افغانستان د جګړې سیاسي حل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلې یوه برخه وه د خپلې پالیسۍ سرته راوست. د مطلب په دوام کې راغلی چې امریکا غوښتل د سولې د خبرو په پایله کې پرته له دې چې د خبرو پرمختګ په پام کې ونیسي له افغانستان خپل ځواکونه په یو اړخیز ډول وباسي. د نړیوال بحران ډله لیکي که داسې شوي وای نو د افغانستان جګړې به د طالبانو د حملو په نتیجه کې دوام کړی وای، ځکه طالبان تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو تمرکز کوي او له بلې خوا د طالبانو مخالف ځواکونه به د ژوند او مرګ لپاره په جګړه کې ښکیل شوي وای.
افغانستان کې د سهار 9 بجې او 30 دقیقې کېدونکې دي. د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي په کابل کې د پاک چاپریال درمنځته کېدو لپاره 15 کلن پلان چمتو شوی او ډیر ژر به عملي شي. د ادارې ویلي چې چمتو شوی پلان یو 500 موارد لري. خاطر پر دې ساو پر اړه نور تفصیل.
د چاپیریال ساتنې ادارې د یو شمېر نورو ادارو سره تازه د کابل ښار د چاپیریال پاکوالي لپاره نوې هڅې پیل کړي. د دې ادارې مسلکي معین عزت الله صدیقي په کابل کې یوې خبري غونډې ته د کابل ښار ککړه هوا د نښنی وړ وبلله او د ولسمشر د فرمان په اساس یې د دې ککړه هوا د پاکوالي لپاره 15 کلن پلان چمتو کړی. ښاغلي صدیقي وویل په دې چمتو شوي پلان کې هغه ټول موارد مشخص شوي چې د چاپیریال په پاکوالي کې مستقیم تاثیر لري.
مشکلات در کابل چی است؟ منابع چی
است؟ آیا موږ سرچینې لرو؟ امکانات مو څومره دي؟ د ټولو نو ته په دې 15 کلن پلان کې ځوابونه ویل شوی. په دې پلان کې 14 عنوانونو کې یو 500 موارد رانغړل شوی، هغه موارد چې د چاپیریال پر پاکوالي مستقیم تاثیر لري او موږ د پلان د تطبیق لپاره چمتو یو.
کې دې موضوعات خوب شناسایی شوه.
د په داسې حال کې چې د کابل ښار هوا په منی او وړي کې زیاته ککړه کیږي، د برېښنا نشتون، د زغالو، لرګیو او پلاستیک څخه استفاده، د تولیدي فابریکو فعالیتونه د ښار په څنډو کې غیر معیاري حمامونه او خښتو بټیګانې هغه اصلي عوامل دي چې د کابل ښار هوایي تر هر بل وخت ککړه کړی ده. لدی ټول عوامل سره د کابل ولایت والی محمد یعقوب حیدری وای په کابل ښار کې په سلهاو غیر پلانی کورونه ودانی د دې ښار هوا ته زیاته صدمه رسولی.
ما به اضافه 470,000 واحد مسکونی
مخشاو خوا سلور سو اویا زر غیر پلانی ودانی او کورونه په کابل کې لري. په دې کورونه اویا ودانی او کې مرکز ګرمیانه نشته او که هر کور دوه بخاری ولري نو یو میلیون سرچینه د ککړې هوا لپاره پیدا کیږي. د بیوزلو ناتوان خلکو سره مخ
څو مردم ته چی میکنی؟ اینا مردم غریب بیچاره ناتوان است.
کریسپیس هغه نړیوال بنسټ دی چې شاوخوا په اویا هیوادونو کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې څېړنه کوي. دې بنسټ تیر کال په یوې څېړنه کې موندلی چې افغانستان د هند، پاکستان او بنګلادیش څخه وروسته د چاپیریال له اړخه څلورم ککړ هیواد دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د ککړې هوا څخه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په کلني ډول خلکو ته د ککړې هوا له امله تنفسي ستونزې پیدا کیږي او ډېر خلک د همدې له امله خپل ژوند د لاسه ورکوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ کې ښوونکي وایي چې ماشونه کم دي او ډېری یې په کرایي کورونو کې ژوند کوي چې اوسني ماشونه ورته کافي نه دي. تفصیل روحلان وري.
په کونړ کې ښوونکي شکایت کوي چې ماشونه او نور امتیازات کم دي او کومې ژمنې چې ورسره چارواکي کوي تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوې. د عمرا خان لیسې دوه ښوونکو استاد راحت الله ساپي او استاد انعام الله مسلم یار ازادي راډیو ته وویل
خپل زمنګ رئیس جمهور او نورو چارواکو دا وعده کړې چې معلم ته به تنخواه ما زیات شي. تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ قسمه اقدام نه دی شوی. ځینې معلمان په لرې ځایونو کې وظایف لري، داغه ماش دومره دی چې نمایی تیف کرایه کې لاړ شي او پاتې ماش چې دی به داغه د کور گزاره نه کیږي.
زموږ ماش دومره کم دی، موږ کور کې مشکلات ډېر دي، د رزق مدرک نه وي، ناروغان ډېر لرو.
خون کې وای د ماشونو کموالی په وجه تل د هټیوالو پوره وړي وي. همیشه په دې فکر کې وي چې څنګه قرضونه خلاص کړي او په څه ډول بچو ته خوراک او جامې پیدا کړي. استاد صلاح الدین وای
خون کې ماش کم دی او هغه ډېر په تکلیف او دغه باندې ذهني ارامتیا یې نه وي. او چېرته که بلاره ما روان خامخا یو څوک پوښتنه کوي، مثال دوکاندار ته هغه زما قرض نور کړی کور کې اوسېږي. په افغانستان کې خون کې ډېر مشکلات سره مخامخ دي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده هم مني چې د خون کو ستونزې زیاتې دي او کومې ژمنې چې ورسره شوي عملي شوي نه دي.
د معلمینو ستونزې هیڅ نه دي حل شوي. په کونړ کې چیرته یو معلم ته یو مرزمکاو تر اوسه پورې نه دا ورکړی شوی. یو استاد 2000 روپۍ د دې میشتي اخلي یا 3000 روپۍ اخلي. د وړو قیمت چې سړی محاسبه کې نو دا استاد وړو اخلي او کنه د ماش باندې څو کی.
کونړ کې ټول 1515 بابا خونځي او یو شمیر دینی مدرسې موجود دي چې په کې 4000 یو سل او اتات خون کې نږدې 200000 زده کوونکو ته په تدریس بوختي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د ننګرهار له ولید څخه غواړم چې په ځینو ادارو کې موجوده اداري فساد له منځه یوسي. اسد الله اندړ له میزان ولسوالۍ لیکلي، هر وګړی د سولې خبرې تازه کول غواړي. ولی ولا د زابل له مرکز کلات نه لیکلي، په خرواریانو سیمه کې د افغان بیسیم شبکه کار نه کوي چې خلک ورسره زیات په تکلیف دي. سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د پکتیا له مرکز ګردی څخه تر ډنډي پټان سرحد پورې غځېدلی سړک دی بیرته ورغول سي چې کاندو کاپر دی. فضل کریم درویش له ځازي ارجوبه لیکلي، باید د زورواکو او د مخدره موادو پر ضد عملی ګامونه واخیستل سي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي، حکومتي چارواکو څو ځلې د لوګر د پانتون د لارې د پخول وعده وکړه خو تر اوسه یې د عمل جامه ور نه کړه. هیله مو ده چې دا مشکل حل سي. سردار محمد له بوست کلا لیکلي، زه له کمیسیون څخه غواړم چې البته د انتخاباتو کمیسیون څخه یې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي د لنډمهاله مامورانو ماشونه اجرا کړي. تر اوسه پورې دوی ته ماشونه نه دي ورکول شوي. هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکلي، د انتخاباتو له کمیسیون څخه غواړو چې د رایو په شمیرلو کې ډېر دقت وکړي. او اتل له زابل نه لیکلي، داسې یوې ډلې سره چې واشي مفکوره لري د سولې خبرې د وخت ضایع کول دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري چې تر 9 بجو دوام کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال مظاهره چانو او عسکرو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایاند جنرال سعد مان پرون په یو کانفرانس کې وویل په مظاهره چانو او عسکرو باندې ورانکارو کړی او ډزې کړي. هغه د مرګ ژوبلو شمیر داسې یاد کړ:
عدد المصابین
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. د تخنیکی ستونزې له کبله مو معذرت ومنئ. اوس هم هغه راپور چې پیراخ کې ویل سوي، پیراخ کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر 104 ته رسیدلی دی. په دغه مظاهرو کې د 200 سرتیرو په شمول څه باندې 6000 نور کسان ټپیان سوي دي. تفصیل د سفی الله ستانکزی په راپور کې.
په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال مظاهره چانو او عسکرو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایاند جنرال سعد مان پرون په یو کانفرانس کې وویل په مظاهره چانو او عسکرو باندې ورانکارو کړی او ډزې کړي. هغه د مرګ ژوبله شمیر داسې یاد کړ:
عدد المصابین 6107.
د ټپیانو شمیر 6108 تنه دی او د وژل شویو 104 ته رسیږي. دا هم د مظاهره چانو او هم د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې ګډ شمیر دی. په دې ډله کې د امنیتي ځواکونو د ټپیانو شمیر 1241 ته رسیږي او د وژل شویو عسکرو شمیر 8 تنه دی. جنرال مانوئل سباندې 50 دولتي او ګوندی ودانۍ او لزګونه موټر هم سوځول شوی. مظاهره لتیری سه شنبه د اکتوبر په لومړۍ د عراق په پلازمینه بغداد او زینو جنوبی ښارونو کې پیل او لمنې نور سیمو ته هم وغځیده چې ورسره تاوتریخوالی او چته ورسید. د مظاهرو پر مهال پولیسو له اوخ کې بهاون کې غازه کار اخیسته او د رپورټونو په اساس د بغداد هوایی ډګر او تحریر تړل شوی میدان په څیر زینو سیمو ته د هغوی د نه پریښودو په خاطر وسلو ته هم لاس ور وړه. مظاهره چانو له لومړۍ ورځې شکایت کړی چې امنیتي ځواکونو د ښځو او نارینهو په وړاندې له سختې ځپونکې قوې کار اخیسته. په بغداد کې یوې مظاهره چې پولیس تورن کړل چې د دوی ځوانانې وروژلي.
هغوی له اوښکې بهونکې ګازه آن د ښځو په وړاندې کار واخیست. موږ پارلمان نه غواړو، جمهوریت هم نه غواړو. نن یې زموږ ځوانان راووژل، زموږ بیرغ ته هم احترام نه لري.
د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی جمعه ویلی و مظاهره چان دی له تاوتریخوالي لاس په سر شي او حکومت چمتو دی چې ګڼې مشروع غوښتنې ومني. سره له دې هم د جمعې په ورځ د عراق شیعه مذهبي مشر مقتدا او صدر د حکومت د مستعفي کېدو او له وخت مخکې انتخاباتو ترسراوی غوښته. عراق نږدې 40 میلیونه نفوس لري. عراق په نړۍ کې د تیلو 15 لوی صادرونکي هیواد دی، خو بیا هم 40% خلک له فقر سره مخ دي او 15% ځوانان بې روزګاره ګرځي.
مننه چې آزادي رادیو اوري.
د دې خبري مجلې تخنیکی چارې شمشاد زدران سمبالوي. و بجې او و وشت دقیقې